مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې د دیورستي خبري غړي د کوربې په سر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې بعد دې ست خبرونه اورو چې شاهین ګونه راي وړاندې کوي.
تلمه شهرم بیره دی وخت مون خبرونه د بلوچستان پونتون کوټ څخه د دوز د کونکو د لادر کېدو پر ضد د زده کونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. د قومي اسمبلی د منظورۍ نه وروسته د پاکستان سینټ هم د خبریالانو د تحفظ په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. او په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولې دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان پونتون کوټه څخه د دوز د کونکو د لدر کېدو پر ضد د پونتون زده کونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. مظاهره چان غوښتنه لري چې حکومت د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پونتون لاسټلا لدر کې شوي دوه زده کونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ درکو لګي او ذمہوارو ته د سزا ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې شریک کې زده کونکي محمد نواز وویل
حکومت زمر دا مطالبه کوچ دالکان پورتوی د داسه زر تر زر را ریاسی او دا سکیورټی دومره ډیره د بای سکیورټی خپل کار وکي. دالکان مطلب نش پورته دا انجونو ته دالکان ته د تحفظ ورکي.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان پوهنتون د لادرکز د کونکو پاړه د معلوماتو لپاره یو درې کسیزه پارلماني کمیټه ټاکلې ده. د کمیټې یو غړي نصر الله زیری پرون مشالې ډوته ویل چې په دغه لړ کې د پوهنتون د زده کونکو او انتظامی سره ملاقاتونه کړي دي. د پوهنتون د زده کونکو د لادرکه کېدو پر ضد د احتجاجونه د نومبر په 8 نیټه پیل شوې دي. بلخوا د پوهنتون انتظامی د نومبر 10 نیټه راهیسې پوهنتون د ناسرګند نیټې پورې تړلې ده. د قومي اسمبلی د منظورۍ نه وروسته د پاکستان سینټ هم د خبریالانو د تحفظ په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز بل په نوم د قانوني مسوده نن د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری سینټ ته وړاندې کړه چې 15 سینیټرانو یې په حق کې او 9 په مخالفت کې رایه ورکړې. بلخوا د مخالفو ډلو غړو په قانوني مسوده خپل احتجاج وکړ او زیاته کړه چې حکومت د نن په غونډه کې دا مسوده د یوې اضافي مادې په توګه شامله کړې ده. د اپوزیشن غړو پر دې مهال شعارونه ورکړل چې رابر سټیم پارلمان د منلو وړ نه دی. غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې وزارت د دې قانوني مسودې پر راجوړولو ډېره خواري کړې او د یو کال موده ورباندې لګېدلې ده. په قانوني مسوده کې خبریالانو ته تحفظ او د هغوی د معاشونو یقیني کولو سپارښتنه شوې ده. د خیبر پختونخوا په شپږ دیر ضلعو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 4 میلیونه زیات ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې بیان اسد ضیا پرون مشال لیډو ته وویل کوشش یې دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره هدف ټاکلی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د کمپاین پرانست دستوري ته وویل چې د صوبې 15 میلیونو نه زیات هغه ماشومان به واکسینوي چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې وي. په خیبر پختونخوا کې د شری او روبیلا ضد کمپاین د نومبر 15 نه شروع شوه چې د نومبر تر 28 به دوام لري. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل پرون د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د افغانستان لپاره د هالند ځانګړی استازي ایمایل دی بونت هم ملګری وو. د افغانستان ملي ټلویزیون هم پرون ویلي وو چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازیو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضع د خوالي په تړاو خبرې کړې دي. او پاکستان بنگلاديش ته په لومړی شل ورځې لوبه کې په 4 ماتې ورکړې ده. دا سیالي چې نن د بنگلاديش په شیر بنگلا سټیډیم کې ترسره شوه پکې بنگلاديش 128 منډې جوړې کړې وې چې پاکستان دغه هدف د 6 په سوځېدو پوره کړ او 122 منډې جوړې کړې. د دواړو ټیمونو ترمنځ به دویم میچ د نومبر په 6 او دریم میچ به د نومبر په 22 هم په یاد میدان کې ترسره کیږي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کوي. د کوټي له بلوچستان پوهنتون د لا درک زده کوونکو نه مندل کېدو پر ضد احتجاج بیا پیل شوی دی.
حکومت زموږ دا مطالبه کوو چې د الکوان پورت شوي دي دا زر تر زره را ریاسي او دا سکیورټي دومره ډېره ده باید سکیورټي خپل کار وکړي د انجونو ته د الکوان ته دې تحفظ ورکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر په زندان کې یو کال پوره کېدونکی دی. د هغه میرمن وای د شمالي وزیرستان د میرانشاه شزینه کالج زده کوونکي او استادانې په تګ راتګ کې له مسلو سر ټکوي.
اکثر اس خبر رکشے جی کہ اسٹوڈینٹس ان آؤٹ کو بھی آغا سیکیورٹی پرپز بھی حکومت طرف نہ کم اشتہ بسینہ ملاو شی خپل ٹرانسپورٹ ہی بھی دی دے بھی او مشتہ ڈیرا سن کیا بھی اسٹوڈینٹس او سن کیا بھی
دادی تر سانگ یوش میں نو رپورٹون او شنن ہم لرو او ریدو تے لمشال ریڈیو کرو سے. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان پوهنتون کوټې څخه د زده کوونکو د درک کېدو پر ضد کوم احتجاج درېدلې وو هغه بیا پیل شوی دی. احتجاج کوونکي زده کوونکي وایي دوی احتجاج ځکه بیرته پیل کړی چې د دوی په وینا حکومت په د دې ورکو زده کوونکو پر پیدا کولو کې سنجیده نه دی. دا په داسې حال کې دا چې حکومت ورته یو کمیټې هم جوړ کړې ده. نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د دوو زده کوونکو د لادر کېدو په ضد د پوهنتون د نورو زده کوونکو لخوا یو ځل بیا احتجاج پیل شوی دی چې له امله په پوهنتون یا یونیورسټي کې د کلاسو لړۍ بنده شوې ده. په احتجاج بوخت دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دې سم د لاسه سهیل بلوز او فسی بلوز ومندي کوم چې د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د سریاب سړک د اسټل څخه لادرکه شوي دي. په دې ترس کې په احتجاج بوخت پوهنتون یو زده کوونکی جهانګیر بلوس و مشالډو ته وویل چې په کومه ورځ دغه زده کوونکی د اسټل څخه لادرک سول نو په هغه وخت کې د یونیورسټي سی سی ټی وی کیمرو هم کار نه کاوي چې له امله د دوی شک نور زیات شوی دی.
مشتي ارتال شروع کی په دویمه ورځ د یونیورسټي نوټیفیکیشن را لې په هغه کې دا خبره وکړه دی چې ټل فردر آرډر تک چې دی دغه یونیورسټي به بندي او نو هم خبره دا د احتجاج رقم مشتي ولاړو مش به ډېر کوپریشن وکړي د ایڈمنسٹریشن سره چې موږ ته دي زموږ سړیان پته راکړي لیکن دوی نه راکړل. اول موږ د لې ریلیانې وستلې ایڈمن بلاک مې د وی سي سیکرټریټ مې بند کړي پاکستانی ډپارټمنټ مې بند کړي دوی نه منلې خو بیا موږ مجبور شولو دا اته چې موږ رالو دغه یونیورسټي مې د پلتون مې ګرځ بند کړي. د دې وجه خدا د چې موږ نوې نسل چې دی هغه په شعور کې او خلکو کې شعور راځي دی خبرې چې موږ حق چیش دي نو دوی چې دی ګوره دلته دی وایي چې سټوډنټ پالیټکس دې په یونیورسټي کې مکوې.
د زده کوونکو د احتجاج لامل نه یوازې په پونتون کې کلاسونه بند شوي دي بلکې کلیز امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي او په نتیجه کې عادي زده کوونکي هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې به غوښتو وایي و بل زده کوونکي محمد نواز ته
خوباراله اوار اوار بلوچستان ډیر کمزور دی په تعلیم کې بیا چې لږ پر مخ راځي بیا کله ورور انجونې نه دي سی کله د انجونو سره کلیپس راځي د غراسي او کله بیا دا رقم الکوان پورته سي نو موږ دا غواړو چې د حکومت څخه دا اپیل کوو چې بای چې لږ خیال وساتل سي او تعلیم پروموټ کړي موږ د پاره بم شي د دې د پاره بم شي و دا خود ډیر وخت سره کله ورور انجونو ته دمکی ورکی کله الکوان ته دمکی ورکی او بیا موږ سره په سکالرشپ کې مطلب زیاتوب کې دا رقم موږ دا غواړو چې موږ سره ورور سړی ودرې جو څوک موږ سپورټ حکومت زموږ دا مطالبه کوو چې د الکوان پورت شوی دي دا زر تر زر را ریاسي او دا سکیورټي دومره ډیره د بای سکیورټي خپل کار وکي دا الکوان مطلب نه سپورټ دا انجونو ته د الکوان ته د تحفظ ورکي.
پلپلو ته د بلوچستان له وزیر میر عبد القدوس بزنجو د بلوچستان پونتون د لادرکز د کوونکو په اړه یو درې کسیزه د اسمبلی پارلماني کمیټي ټاکلې و چا چې د پونتون د زده کوونکو او انتظامی چارواکو سره لیدلې دي. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د کمیټي وغړي نصر لازيري وویل چې تر دم غړي پورې دوی د کوونکو په دې سلا کړی دی چې هغه به د پونتون څخه د باندې احتجاج نه کوي.
واقعتن دا ډیر ناروا خبره ده چې لوستون کې په خپل پوهنتون کې غیر محفوظ دي او د دې مخ کې تاسو خبره چې په دغه کوټه پوهنتون کې د تره او د ویرون کې یو واقعیا وسوه د انجنو لوستون کو سره چې هغه ډیر هایلایټ سوه. نو دغه بعد د پوهنتون سره د لوستون کو اغوا کېدل دا بیا یو بل داسې خبره ده چې ټول لوستون کې چې په زراو په تعداد کې دي په پوهنتون کې کالکان دي که انجن دي هغه په ویره کې دي په خوف و حراس کې دي. نو موږ د اپوزیشن په حیث د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دي دا لوستون کې خوش کړل سي.
د دې احتجاجي زده کوونکو په وینا چې سهیل بلوچ او فسی بلوچ په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د مطالعې پاکستان زده کوونکي دي او د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام 2 بجې د یونیورسټي د استاد څخه لادرکه سوي دي. د دې پیش په ضد زده کوونکو د نومبر په 1 نیټه پر لټ پیل کړی وو او دغه ډول د پوهنتون انتظامی چارواکو د نومبر د 10 نیټ څخه یونیورسټي تر ناڅرګند وخت پورې تړلې وه او د نومبر په 11 نیټه چې کله د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د احتجاجي زده کوونکو سره د خبرو لپاره د صوبې وزیر میر عبدالرحمن کترام په مشرتابه کې درې کسیزه پارلماني کمیټې جوړه کړه، نو د هغه وروسته د نومبر په 13 نیټه احتجاج کوونکو خپل پرلت ختم کړی وو. لیکن چې کله دغه لادرک زده کوونکي نه وموندل سو، نو د پوهنتون زده کوونکو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. بل پلو ته دلته د حزب اختلاف له لورې دا هم وویل سوي دي چې د پوهنتون پر دې پیښه باندې به نن په بلوچستان اسمبلی کې هم بس وکړل سي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په 10:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11:00 بجو
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو مشال ریډیو ته غوړیاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کیږي. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونی تورونه دی خو هغوی دا نه مني. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او سخدریزې ډلې تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات کړي دي خو علي وزیر لا هم په بند کې دی. په دې اړه زموږ همکار بشیر غواش رپورټ تیار کړی چې د علي وزیر د میرمنې په فریاد پیلېږي.
کور ړنګ ده سکېده دی وژنا چې دا نشته سړی چې دا خودکشي وکړه دومره غوسار دي چې څه یې کړی دي چې موږ تباه کړو.
په ژړا سر د خزه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایره علي ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایره علي له یو کال راهیسې دغه دراتک په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې میړه د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی.
نا پتین سا دو کس کے دادا کس نا خپا غنڈ خالکو دی غنڈ آزاد کرزیو علی نیولا دا مشمان میں علی ڈراور تا بلر سے ہوئے چرتا وئے چی ہر 15 دن بادر تے چی پاپا بروزی چی ماما تو اس درویخ شروع کر دی پاپا ایوانی و پوخی وانی و نیر بوسی.
علی وزیر دا تیر کال دسمبر رئیسی پا کراچی کی پا زندان کی دے اغا پا سہراب گوٹ کی دکڑی ہاغ تقریر لوجی نیول شوئے چی نموڑی پکی پر امنیتی ادارو نیوکی کړی وی چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتی وهي پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایره علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړی دي. هغه د نومبر په 18 په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل 1300 کلونو پی جنم د د کورنۍ ول لزغړی په دز وجل شوې دي. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بندي دي خو هغه خلک خلاص دي چې ګولۍ چلوي.
د علي وزیر د قید موضوع د نومبر په 18 د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راته ځښوه. دغه محل 3.5 بلیونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سټینډینګ نائب اف سینیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غاندنه وو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده.
علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے.
محمود امندمنٹ
د دې مشتي په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو لیسخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان وستل وو. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربېره وا چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې شپږ پولیس والا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 13مه د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی هم له قیده خوشی کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبانو سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورسپانې د دوه مخې پالیسۍ نوم ورکړی. د انګریزي ورسپانې د نومبر په 15مه په خپلې و ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو سرګند کړي چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشاره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوخه پښتونې بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د پی ایل پی خلک رهایی کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی پکم دغه چینی ول شوه ده پکم تقریر دغه شانت تقریرونه زه په دلته نورم شوې دي. د پنجاب ډیر پارلمنټریز چې دغه هم د خبرې کړې دي هغه باندې به مقدمه هم جوړې دي خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شوې دي. ولا به مرخه د علی په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول دی دا یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلمنټیرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره بل قسم چلند کیږي.
محسن داوړ دې ته ورته خبرې د نومبر په 13مه په پارلمان کې هم کړې وي. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کولو سپیناوي پر ځای د داوړ خبرې ورلنډ کړې او ورته ویل چې خپل موشن یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړي. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په کمیټه کې به دیاړه نه کوم بحث شوه او نه هم کومه غونډه.
پروڈکشن آرڈر چی کینیڈا دا پارلیمنٹ کی اپا دا دو خلق اختیار یا دا سپیکر یا دا چیئرمین میٹنگ کی گی یا یو سیشن کی گی نظر اختیار سپیکر سلی ہوئی یا دا کمیٹی چیئرمین سلی نو آگا چی دے اروس مطلب سپیکر اختیار دے کہ جب کوئی مانو زر سکا منٹریو کبچر مطلب دے اس ماغو دا چیز پکار وچر آگلے
دا پاکستان قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر پا دیارا مشال ریڈیو سرا خبری و نکڑی. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر پاړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلي په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو پاړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشې کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکارا څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په 4مه باجوا ته په لیږل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګمن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تین سویا بورډر شو یستنګ خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم دا ایس نشه دا ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
خلی دا شي د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی است. د پاکستان حکومت د دوی په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو لمنځوړلو لپاره د الکترونیک ووټینګ مشینونو راوړلو لپاره قانون منظور کړ، خو اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې حکومت د درغلیو کولو لپاره دغسی ګامونه پورته کړي دي. اپوزیشن ګوندونو وایي چې د حکومت دغه قانون به په عدالت کې چیلنجوي. اوس پوښتنه دا ده چې قانون پوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار شاهنواز ترکزای رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ په شریکه ونډه کې د الکترونیک ووټینګ مشینانو او د پاکستان نه بهر میشته خلکو ته د ووټ حق ورکولو په شمول درې درې قانوني بیلونه منظور شوي. په دغه منظور شویو قوانینو کې د اپوزیشن لخوا تر ټولو زیات د الکترونیک ووټینګ مشینانو قانون د تنقید لاندې راغلی وای. دا د راتلونکي وخت لپاره د ووټونو غلا کولو منصوبه ده. د پاکستان جمهوری تحریک او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 13مه کوټه کې د جلسې په دوران د حکومت لخوا په قوانینو منظورولو او ځینو کې ترمیمونو کولو باندې ډیر ټکونه کړی دي. دی وای چې په کوم ظلم او جبر سره چې په اسمبلی کې دغه قانوني ترمیمونه شوي، نو زه دلته د کوټه په دې خاوره باندې یو وار بیا دا خبره کوم چې مونږ یوازې دا نه چې دغه ترمیمونه مستردم، بلکې دغه ترمیمونه مونږ د خپل پیزار برابر هم نه ګڼو. الکترونیک ووټینګ ماشین هغه دی چې د کوم په واسطه به ووټران یا په انتخاباتو کې رای ورکوونکي خلک د کمپیوټر په شان د ماشین د لارې خپل ووټ اچوي. دغه ماشین کې لکه د تیر وختونو یا د را روانو بلدیت انتخاباتو په شان په کاغذ د کوم یو چا نوم نخي یا د ګوند نوم ته ووټ نه اچول کیږي، بلکې د کمپیوټر په شیشه باندې نخي نوم یا د کوم ګوند نوم لیکل شوی او په هغه کې به یو څوک ووټر د خپل خوخه تنته د هغه په نوم او یا نخه په ګوته باندې ټک ورکي. په دغه قوانینو پاس کولو عوامین سرګون هم خپل دریز وړاندې کړی دی او د خیبر پختونخوا صوبې د پاره د ګوند ترجمان سمر هارون بلور میډیا سره د نومبر په 13مه په خپلو خبرو کې ویلي دوی د دغه شان قوانینو پاس کولو غندنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي الکترونیک ووټینګ مشینان د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ناکام شوي، خو پاکستان کې ورله قانون جوړ کړ. نو دا بغیر د دې چې د پاکستان د خاریانو د پیسو تاوان وشي نور هیڅ فائدہ نه رسوي.
لیکن یہ صرف الیکشن کی
دی وای دا یواز انتخاباتو کې د غلا کولو د سہولت لپاره قانون جوړ شو او د دې د الیکشن د نظام د ټیک کولو سره هیڅ رقم واسطه نشته. لکه څنګه چې نیب د پر ارډیننس جاری شو او د حکومت تابع کو همدا څه کوشش دلته هم دی چې د الیکشن کمیشن خود مختاری ختم شي او د حکومت تابع شي.
ختم کرکے اس کو حکومت کے تابع کر دیا جائے.
څو موده وړاندې د اپوزیشن او الیکشن کمیشن لخوا دا هم ویل شو چې دغه شان ماشینان یو څوک هیک معنی نا څرګند خلک په خپلو لاسو کې په ناقانونه ډول نیولې هم شي او ممکنه ده چې انتخابي نتیجې بدلې کړي. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز هم د نومبر په 13مه میډیا سره خبرو کې ویلي دوی د ای وی ایم د پر قانون پاس کړ، اوس د کمیشن کار دی چې هغه استعمال کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه ماشینانو فائدې بیان کړې دي. د اردو ژبې ټي وی چینل آج نیوز د نومبر په 13مه په خپل یو خبر کې د عمران خان لخوا د ووټنګ مشینانو په حواله ځینې خبرې رپورت کړې دي.
وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم
دی وای هغه خلک چې د پخوانی نظام فائدہ اخلي بدلون نه غواړي، په هغه کې ډېر درغلي چلیږي. هغه کې د مروشي او خلکو ووټونه هم درد شوی دي، جالي ووټونه هم پکې درد شوی. دغه به د ای وی ایم ماشینانو سره ختم شي. په تیرو انتخاباتو کې 15 لک ووټونه ضایع شوه. کدا ماشینان وې نو دغه ووټونه به نه ضایع کېدل،
15 لک ووټ کاست هو ځانې دي.
خو بیا هم اپوزیشن ډلې وای ای وی ایم ماشینانو په حواله د دوی اندېښنې موجوده دي، ځکه د دنیا په نورو ترقی یافته هیوادونو کې هم دغه شان تجربه شوه خو ناکام شوه، ځکه دوی غواړي انتخاب په زړه طریقه وشي. د اپوزیشن لخوا عدالتونه ده د تک خبرې هم رپورت شوې دي. نو آیا داسې قانون چې د ګډ پارلیمنت نه پاس شي عدالت واپس کولی او یا مستردولی شي؟ علی گوهر ایډوکیټ د پېښور هایکورټ وکیل دی او همداشان مقدمه عدالت ته راوړي. مشال ریڈیو تہ نومبر پہ نولسم اول بالکل کہ عدالت وہ لدلا یو قانون د انسانی حقوق پہ زد دے د آزادی پہ زد دے یا د بنیادی حقوق پہ زد دے حق واپس کے دلے ہمشی
سپریم کورٹ سرتا اختیار شتا ایون ہائی کورٹ سرتا اختیار شتا چہ اغی یو ایکٹ سیٹ اسائیڈ کی پر دے تو گے چہ تا د بنیادی انسانی حقوق سارا متصادم دی یا دا چہ کندی د انڈیپینڈنس اف جوڈیشری سارا پتہ سال دوں دی
دا نومبر پاتل سما پنگریزی اخبار ٹریبیون کی دوی دو وفاقی وزیر فواد چودری خالی کلی ک اپوزیشن دل خپل انتخابی تجویز نہ راوڑ دوی بوردا ہر کلی وای نوموړی یو ور بیا په اپوزیشن غاک هم غړي چې دوی دی عدالتونو ته نزي او د قامي سیملې د سپیکر دفتر ته دی ورشي د ای وی ام مشنانو په حواله دي ځان پوهی کی کوم شک وي نو هغه شکونه او خدشات به ختم کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرانشاه د ښځینه کالج استادانی او زده کوونکي هلته د ترانسپورټ په لړ کې له ستونزو سر ټکوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته ځانګړي بسونه ورکړي چې دوی پکې تګ راتګ کوي. د دوی په وینا د کالج د پوز په چاونۍ کې دی نو دوی په اسانه تګ راتګ نشي کولای چې په عام ترانسپورټ کې ولاړ او راسي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کی.
شمالی وزیرستان میرامشاہ کے دانجونو یوازنی ڈگری کالج زکون کے اخون کے وائی چیات کالج دسی میں دلو یز دکڑو زنگڑے دارا دا خوال دس دکون کو انجونو لپارا دا ٹرانسپورٹ یعنی کالج بسونو او ہاسٹل دنشوالی لوجستون زیدی پا خاصا توگا دلرو پرتو سیمو انجونے نشی کولے چی دغلتا دخلا وکڑی خپلے لو یز دکڑے پر مخبوزی زکا چه نشی کوله روزانه تگ را تگ وکڑی. دا کالج سٹاف پوینا لا هم پیاد کالج که دانجونوز دا کون کو کمی دا چه وجای دا غنیم گردتیاوی دی. دا یاد کالج پرنسیپلا ناهید خان مشال ریڈیو تا وویل چه یاد کالج دا 2013 کال نفعال ده خو حکومت کا کالج که سهولتو نبرابر کڑی نو انجون بس دکڑے پر مخبوزی.
سٹاف موجود دائی ہر شائی پروپر روٹین سرا فنکشنل دی اور حکومت تدمیش اپیل کی جی کیم پائپ لائن پروجیکٹس دی ادھا زر نظر کمپلیٹ شی ویلے جی متسٹیٹ سٹوڈنٹ ان آؤٹ شی ڈیرز یو تا مسئلہ دو مش بلکل پکینٹ شی بیاغی تا فیمل ان آؤٹ رکشے نر پریش دی اکثر اس خبر رکشے شی جی کیم دی سٹوڈنٹس ان آؤٹ کو بیاغا سیکیورٹی پرپز بھی حکومت طرف نا کمیش تا بسینا ملاو شی خپل ٹرانسپورٹ ہی بھی دیکھ دے بے اومیش تا ڈیرا سنتیا بھی سٹوڈنٹ تھا
نوموړی وای چې د سہولتونو د نشوالی له وجې کالج کې د زده کوونکو شمیر کم دی ولس نه هم خواست کړي چې خپلو انجونو ته تعلیم ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د انجونو تعلیم زیات ضرورت لري.
ایوی فیمل ایجوکیشن پیرا خندان ایجوکیټ کول دي او دا واحده اداره دو په نورث وزیرستان ډیسټریکټ شي دی فیمل هایر ایجوکیشن 42 چې مجد سمرا سټوډنټس میټرک پاس اؤټ کیږي د انرولمنت 42 چې دلا مش سره وشي پرې چې فیمل تعلیم مش په مؤشر شي ډیر زیاته کمی دو.
دا یاد کالج وزده کون کې سایما ګلوای چې کالج کې هاسټل جوړ شي او دا بسونو انتظام وشی نو ستونزې به کمی شي زکا چې یاد کالج په کیڼ سیمه کې دی او روزانه په تګ راتګ کې ستونزې وي.
زه د میرمشاه کالج سټوډنټ یم. د میرمشاه شو یو واحد کالج ته د ګلز ته پورا او دلته خلی د مسله دو چې میشته په ارتللې او ترتل شي ډېره مسله دو میشته ترانسپورت پرووایډ کوي دا ډېره مسله دو او سټوډنټ ته ان سایډ کالج او هاسټل یا ضرورت ده.
میرام شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پا متبادل ٹوچی پبلک ہائی سکول ودانائی کے شروع شو چے اس خپلا لویا ودانی لاری. دا کالج پرنسپل آوائی چے مکمل سٹاف یعنی استازان لیکچررز پروفیسر موجود دی دا غلط آلاز دکڑے کی جی زائی خلق باید دانجونو لویو زدکڑو لپارا متوجی شی او حکومت هم دا کالج پا سہولتونو توجو ورکڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدنو اوریدونکو په پښتونخوا کې د مځګر پنځنی مې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له شاهین بونیر څخه اورو.
ستره مشه د وخت مهم خبرونه د بلوچستان پونتون کوټه څخه د دوه زده کوونکو د لادرګه کېدو پر ضد د پونتون زده کوونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. مظاهره چان غوښتل لري چې حکومت د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پونتون لاستر لا لادرګه شوي دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ درکو لګي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو د بلوچستان پونتون د لادرګه زده کوونکو په اړه د معلوماتو لپاره یو کسیزا پارلیمانی کمیټی جوړه کړې ده. د قومي اسمبلی د منظورې نه وروسته د پاکستان سینټ هم د خبریالانو د تحفظ په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز بل په نوم دا قانوني مسوده نن د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری سینټ ته وړاندې کړه چې 15 سینټرانو په حق کې او 9 په مخالفت کې رائے ورکړي. د خیبر پختونخوا په شپږ دیر ضلعو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 1.5 میلیون زیات ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې بیان اسد ضیا مشال لیډو ته ویلي کوشش دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره هدف ټاکلی. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل پرون د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. له پلاوي سره د افغانستان لپاره د هالینډ ځانګړی استازی ایمایل دی بونت هم ملګری وو. او پاکستان بنگلاديش ته په لومړی شل ورځې لوبه کې په 0 ماته ورکړې ده. د سیالي چې نن د بنگلاديش په شیر بنگلا سټیډیم کې ترسره شوه پکې بنگلاديش 128 منډې جوړې کړې وې چې پاکستان د هدف د 6 په سوځېدو پوره کړ او 122 رنزونه جوړ کړه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول او سم د ریپورتونو پر لور د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې راغلو بدلونونو دوی دې تاړکړي چې په خپل جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر بدلونونو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگټن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پیش کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سر خوږی دی خو د دوی په وینا په وړاندې اقدامات سوي دي. نور تفصیل د سالم محمد صالح په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کیږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلي دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکړی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی و. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوبلې وه. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگټن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دلا د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دلا ښایي د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه یې ختمه کړې او افغانستان ته یې امن راوستی. خو اوس چې داعش دلا سر اوچتوي، پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حملې کوي، دې د طالبانو هغه پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسي پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کېږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نښه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د دوی لخوا د سویو ژمنو په عملي کولو پورې تړلې وي. د خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي او هلته یې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو له واکمنې دور وروسته پرون د لومړي ځل لپاره جرمني خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13مه د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د هالند ځانګړي استازي ایمیل دی بونټ هم ملګری وو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ، چیرې چې عملي همکاري اړینه او ممکنه ده، په ځانګړې توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې. د جرمني او هالند ځانګړو استازو د طالبانو د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې له مرکچیانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربیره له بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د ښکېلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي، کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نورو هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اګست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي په رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري، طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم راپورته کړي او تر څنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته نجونې په نږدې ټولو ولایتونو کې له ښوونځیو محرومې دي او تر څنګ د بیلابیلو څانګو ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیول شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګه زمینه برابره شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استازو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونه چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې په ذریعه یې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکوونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشونو لارې ورکړل شي. طالبان واک ته رسیدو رئیس د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیواد ووزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا ژمنه دوی په پام کې لري او په راتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغو ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان یو ځل بیا د هغو هیوادونو په لیست کې اچولې دي په کومو کې چې د دوی په وینا له مذهبي ازادۍ سرغړونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن له خولې لیکلي چې د هر کال هغه هیوادونه په ګوته کوي چې خلک پکې د مذهب او عقیدې له وجې ځورول کیږي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني چې ګواکې په دې ملکي مذهبي ازادۍ پرولاند کیږي. ملیحه احمدزاده رپورٹ لري.
امریکا پاکستان یو ځل بیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو بللې چې د مذهبي ازادۍ لپلوه له ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نومبر په 11مه په یو بیان کې ویل دوی ویني چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه یوازې د دې لپاره خلک زوروي، زنداني کوي، ګواښي او وژني چې هغوی د خپلې عقیدې سره سم ژوند کول غواړي. نوموړي ویل د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره دې ته ژمنه ده چې هر فرد ته د خپلې مذهبي عقیدې ازادي ترلاسه وي، نو ځکه دوی له غړون کو نه مسولیت غواړي. بلینکن ویل هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ذمہواری جوړیږي چې هغه هیوادونه او غیر ریاستي عناصر په ګوته کړي چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې پر سر د نړیوالې مذهبي ازادۍ قانون لاندې د هیوادونو په فهرست کې شاملېږي. انټونی بلینکن ویل د پاکستان په ګډون برما، چین، اریتریا، ایران، روس، سعودي عرب، تاجکستان او ترکمنستان د هغو هیوادونو په لیست کې ورچوي چې د مذهبي ازادۍ په سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا دا کار زغمي. خو پاکستان وایي داسې خبرې ناسمې دي چې ګینی په هغه هیواد کې میشت اقلیتونه مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې دا اقدام بالکل بې بنیاد دی ځکه چې حکومت ټولو اقلیتونو ته تحفظ ورکولو او حقونه خوندي ساتلو ته ژمن دی.
بنیاد نشته، خو زمونږ آئین په دې کې بالکل واضح دی. د مذهب په نامه باندې، د دین په نامه باندې، د عقیدې په نامه باندې هیڅ تمیز او د فرق گنجائش نشته. بیا د پاکستان موجوده حکومت کوم اقدامات دي د ټولو مذهبي اقلیتونو لپاره هغه یو خاص توجه ورکول کیږي، کاغه هندو دی، کاغه سکھ دی، پاکستان کې مسیحي دی، کوم پاکستان کې د مذهبي عبادت گاہونو د اقلیتونو د هغوی نگهداشت کیږي. مخله د دې سیمې د هغې د ټولو نه د پاکستان رویه، پاکستان بطور ریاست، بطور حکومت نے مذہبی اقلیتونو سره ډیره بهتره ده او ډیره ښه ده.
قادری البته زیاته کړه چې د سند صوبې په ځینو سیمو کې چې اوازې یو یا دوه ضلعو ته محدود دي، پکې په زور د مذهب د بدلولو پیښې رپورټ شوې دي، خو چې کله هم داسې څه واقع مخې ته راځي نو حکومت یې بیخته د رسیدو کوشش کوي او خپله کاروایی کوي. نورالحق قادری پر امریکا تور پورې کړ چې د فهرست په جوړولو کې غیر جانبداری نه ده خودلې او داغه په خبره هند چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې ډېرې پیښې پکې کیږي نه دي شامل کړل شوی. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر ادارې لاندې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې اچولو چې د مذهبي ازادۍ سرغړونکي دي. دا فهرست امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه کلنی رپورټ کې شامل وي چې د مذهبي ازادۍ په حواله خبريږي. په 2006 کې هم امریکا پاکستان په هغه فهرست کې ساتلې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل امریکا به د مذهبي عقیدې ازادۍ د دفاع په حق له خپلې ژمنتیا نه هیڅ کله هم پشا نه شي. نوموړي ویل د الجیریا، کوموروز، کیوبا او نیکاراګوا د سار په ځانګړي لیست کې هم اچوي چېرته چې د مذهبي ازادۍ سختې سرغړونې شوي او یا یې زغملې دي. د دې سربیره د ځانګړي اندېښنې وړ ډلو کې طالبان، الشباب، بوکو حرام، حیات تحریر، الشام، حوثی، داعش او جماعت نصر الاسلام والمسلمین شامل کړل شوي دي. انټونی بلینکن ویل په ټوله نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته ګواښونه سیستماتیک او ژور دي، خو د هغې د خاتمې لپاره د نړیوالې ټولنې خاصې پاملرنې ته ضرورت دی. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالله قادری په خبره په پاکستان کې د اقلیتونو کمیشن شته چې د هر مذهبي اقلیت استازي پکې موجود دي. نوموړي ویل ته مذهبي رواداری یا انټر فیت پالیسي جوړه ده چې زر به کابینې ته وړاندې کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پاکستان پارلمان د نومبر پر 11مه پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملونو د نامرده کولو یا خصي کولو لپاره قانون منظور کړ. حکومت وایي دا کار یې د قانون پوهانو په سلام مشوره کړی دی، خو په پاکستان کې د میرمنو د حقونو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغانو ډاکټران وایي چې د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره دا کار نشي کولای. په دې اړه تفصیل د اسرار الله مومن پر رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان په 11 نومبر دا سبل منظور کړل چې پکې راغلی دی چې یو کس ډیر واره په جنسي تیریو کې ککړ وګرځي نو د سزا په توګه به هغه په کیمیاوي طریقه یا کیمیکل کیسټریشن سره نامر جوړول کیږي. په کیمیکل کیسټریشن کې په دوانو سره د یو تن جنسي صلاحیت د لنډ وخت لپاره ختمول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې لماشومان او ښځو سره د جنسي تیریو پیښو وروسته ولس غوښتنه کوله چې دا قسمه پیښو مخنیوي په هدف د سخت سزاګانې مقرر کړل شي. که څه هم یاد مجوزه قانون د پاکستان ولسمشر نه دی لاسلیک کړی، خو د بشري حقونو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران دې ته ښه نه ګوري. په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکي عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشرې شبینه ایاز د نامرد جوړولو قانون غیر انساني بللې او وایي په دې هیواد کې قوانین لوړاندې موجود دي خو هغه عملي کیږي نه. نوموړي په 13 نومبر مشال ډو ته ویل جنسي تیریو کوونکو ته پر وخت د قید او جرمانی سزا پور کولو هم د دا قسمه پیښو مخنیوي کېدای شي.
دا نه چې مطلب 50 سال بعد باقی ته سزا ملوږي، ټایم ملوشي چې نور مونګوري چې دی سزا دې فیر ټرایل دې او سزا پکار دې.
د جنسي تیریو ضد جنگ په نامه کراچي میشته غیر دولتي سازمان په 2006 کال کې ویلي وو چې پاکستان کې د عدالتون لخوا د جنسي تیریو په کیسونو کې له 3% هم کم کسان سزا کیږي. د دې ادارې تر مخه په 2013 کال کې پر ښځو د جنسي تیریو نږدې زر پیښې یوازې په کراچۍ کې رپورټ شوې وي. د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور عالم خان هم وایي چې په پاکستان کې پولیس په سمه توګه او پر وخت د جنسي تیریو پلټنې وکړي او په دې لړ کې عدالت پر وخت او د انصاف پر اساس فیصله وکړي نو یادې پیښې به ډېرې کمې شي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډو ته وویل چې پاکستان کې لوړاندې د موجود قانون له مخې باید د جنسي تیری کیس په 3 میاشتو کې دننه فیصله شي، خو دا کیسونه په کلونو کلونو عدالت کې روان وي او اکثره ملزمان خوشی شي. نوموړی وایي پاکستان په څیر هیواد چیرته چې بعضې خلک د مذهب د سپکاوي مخنیوي په څیر قوانین د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي، هلته د خصي کولو قانون هم د ناجایزه ګټو لپاره کارول کېدای شي.
قانون چې کلم جوړیږي نو چې د ګراوند ریالیټي وکتل شي، د ګراوند ریالیټي په مطابق چې دی چې دا جوړ شي، جو قانون صرف اور صرف چیزی غریب او مجبورا خلقو دا پارا دے.
په پیښور کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټر عرفان الله وایي په جنسي تیریو کې ککړ کسان چې اکثره نفسیاتي ناروغي لري، که دوی خصي کړل شي نو دغه ناروغي به یې نوره هم زیاته شي او دوی به لا نور په تشدد لاس پورې کړي. د ده په خبره باید د دې کسانو علاج وشي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډو ته وویل د مور پلار او د سکول د استادانو ذمواري جوړیږي چې د ماشومانو شخصیت سازۍ ته توجه ورکړي او دوی له جنسي تیریو وژغوري چې دارنګ په راتلونکي کې بیا دوی پر چا جنسي تشدد ونه کړي.
داسې مخنیوی کېږي چې دا بالکل ابتدا نه چې کله ماشوم سکول ته لاړ شي، په کار ده چې هلته کې یو سایکالوجیسټ او یو سایکیاټرسټ ناست وي او هغه د دې ماشوم چې کوم دی لویږي د ژوند یا د شخصیت تجزیه نظر لاندې وساتي او هغه هغه وخت سره سره د هغې تداعیو کې مخنیوي کې علاج کې.
د خامی اسمبلی د قانون او انصاف قیمه کمیټې غړی محمد فاروق اعظم ملک چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري وایي په جنسي تیریو کې د ککړ کسانو د لنډ وخت لپاره د خصي کولو مجوزه قانون یې له قانون پوهانو سره تر مشورې وروسته جوړ کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خیبر ضلع کې د وژل سویو خاصدارو د کورنیو غړي غوښتنه کوي چې دوی ته دې هم د بندوبستي ضلعو د پولیسو او نورو ځواکونو په څیر شهدا پیکه جوړ کړل سي. دوی وایي خاصدارو هم د ترګري ضد جنگ کې قرباني ورکړي، خو اوس یې بچي له تعلیم، سیاحت او نورو سهولتونو بې برخې دي. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه غبرګون لري، فرهاد شینواری رپورټ لري.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په مختلفو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنۍ غړي وایي چې دوی ته هغه مراد ور نه کړای شول چې کوم د مرګ په بدل کې د بندوبستي ضلعو پولیسو کورنیو ته ورکولی شي. دوی وایي د پولیټیکل ایجنټ لخوا به ورته میاشتنۍ وظیفې ورکول کېدې چې کله نه فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، نو هغه وظیفې هم ورسره بندې شوې. د خیبر د وژل شویو خاصدارو د کورنیو غړو کمیټې شر پرویز اپریدای مشال ریډیو ته وای
خپل ما بچی چې 2014 کې شهید شو، چې موږ خو هغه پیکج وړو، کم پیکج چې په کې پی پولیس ته ورکوي یا آرمی ته یا ایف سی ته، وغولا غولې بچو د تعلیم حق شته دی، د صحت شته دی، خو د موږ د بچو نشته دی. موږ بچو ته هیڅ هغه فیسیلیټی نه ملاویږي کم چې نور دیگر فرصونو ته ملاویږي. نو موږ په دا سلسله کې ډېر زیات ګیله من یو. دا موږ چې کله زم شو نو دینا مخ کې وي کونډې ته یې 1000 روپۍ میاشت ورکوله، او هر ماشوم ته یې 2000 ورکوله. نو که چا وي 15 ماشومانو نو 1000 وي ماشومانو وي، او 1000 وي کور والا وي، نو دینا به 40000 روپۍ جوړې دي. نو هغه په ډېر ښه کار کېدو هغه اوس مرجم نه پس باندي.
د خیبر ضلع پولیس ویاند ظهیر پردی وایي چې 2013 نه پس چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې شامل شو، نو دا غینه پس خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شو. په هغه وخت کې ورته د قبایلی سیمو شهید پیکج ورکړل شوی، او اوس چې په دې نوي نظام کې کوم پولیس ووژل شي نو د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر شهید پیکج به ورکولی شي.
هغوی له وقتاً فوقتاً د گورنمنت د طرف خپل پالیسی جوړې شوې چې په هغې کې په سټارټ کې یو ټایم دا و چې 3,00,000 روپۍ هغه د دو ته شهید پیکج میلاوېدو، بیا هغې نه بعد هغې کې زیاتوالی راغی، بیا هغه چې کم دی 25,00,000 ته ورسېدو، بیا چې کم دی 30,00,000 ته ورسېدو، او اخیری انضمام نه مخکې هغه 50,00,000 ته هغه پیکج ورسېدو. هغې کې به هغوی ته د 50,00,000 پیکج میلاوېدو، او بیا چونکه دا انضمام شو، نو انضمام نه بعد په خیبر کې څه تقریبا شپږ کسان چې کم دی هغه د دهشتګردۍ په وجه هغې چې کم دی شهیدان شوي دي. نو هغې شهیدانو ته چې کم دی مکه شان د کی پی پولیس برابر پیکج میلاوه، یعنی هغه 1,00,00,000 پیکج چې کم دی کی پی کی کې میلاوي کې هغه دوی ته میلاو شو. نو پولیس ډیپارټمنټ سره چې د انضمام نه مخکې کم شهیدان شوي دي د هغوی دپاره څه داسې پلین نشته. نو هغې دپاره بار بار وقتاً فوقتاً کمیټې کېناسته،
د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه په تیره یوه لسیزه کې په خیبر ضلع کې تر اوسه خواوشه 98 خاصدار او لوی ځواک سرتیری وژل شوي. یو اندازې مطابق دا مهال په ټولو قبایلي ضلعو کې څه باندې 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان موجود دي چې اوس یې تربیت روان دی، او حکومت یې په مرحله واره توګه په پولیسو کې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو اداره عورت فاونډیشن مشران وایي چې د حکومت لخوا متاثره خلکو ته د بنیادي حقونو قانون تر سیوري لاندې وړیا انصاف ورکولو موجودګي باوجود زیاتره متاثره ښځو، ماشومانو او نشهجانو ته انصاف ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات رامنځته شوي دي، او د دوی په وینا دغې لپاره د پوهې راوستو درې ورځنی تربیتي ورکشاپ یې په مینګوره کې جوړ کړی و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی، راځئ چې رپورټ یې واورو.
سوات مینګوره کې جوړ کړی شوی ویډیا انصاف ترلاسه کولو ورکشاپ په اړه د عورت فاونډیشن پیښور یوه مشره شبینه ایاز وایي چې دې سیمه کې ښځې، ماشومان او نرښځیانو باندې تشدد کیږي، ورسره نور زیاتې هم کیږي، خو بیا بل زیاتې دا دی چې دغه طبقات قانوني مرستې نشي اخیستی او انصاف ترلاسه کولو کې هم د مشکل سره مخ وي.
دا زیات یعنی یو نه دی، د مارپیټ نواله، د ذهني تشدد دی،
آنر کیلنگ دے دے کے مطلب چتا سنم والے او زیاتی ہر قسم زیاتی چکم منگورو ودل تو دے وادن نم باد دے ہم دیر ٹریفک ایم دیر کی گی سنانا اور دانا چ سواد کے داسے دے تا پورا معاشرہ کے داسے دے ہو سواد چکم دے او مین ڈسٹرکٹ دے چ من خبر کو دے مالکن ڈویژن نو بیو اہم ڈسٹرکٹ دے
تربیتی ورک شاپ کے گڈون کو ان کی دسواد بار ایسوسی ایشن وکیل خواجہ یا سروائی چ دوی تا معلوم شوا چ دغه طبقات تو انصاف ور کولو کی دوی س کردار وی
کم نرخزی چ دی او کم ماشومان چ دی او اغه زنانا کم چ پکورن کی دننا دا کور دا تشدد خکار جوڑے گی دا آگے قوانین پا حوالے سرا دا اویرنس کمیٹیانو خبری اوشوے پا آگے باندے ہر یو ڈپارٹمنٹ تا او دا دے سرا دا خیبر پختونخوا لوی اچیومنٹ دا دے چی کم دا ویمن پولیس سٹیشن جوڑ شوے دے پسوات کے نو پدی کی ہم دا ریفرل ڈیسک دا فرنٹ ڈیسک کے او خبر اوشوا نو باید چی دا دے با دیر لوی اثراتی او مونگ ہیل لرو چی دا کم دا درے سیزنو چی مونگ کم ڈسکس کو چی پاگے کی دا نرخزین ماشومان او زنانا نو دا انصاف پلا رکے چی حامل کم رکاوٹو ندی نو پا آگے باندے سیر حاصل خبری اوشو دا آگے دا پارا یو ایکشن پلان چی دنو آگا ہم جوڑ شو
تینکیو ویری مچ
پاخیر اورز د سواد بار ایسوسییشن مرستیال صدر ساجد علی هم ورک شاپ کې ګډون وکړو دوی ویل چې بار ایسوسییشن تر یو سل ډیر شو رضایت رضاکار وکیلان به وسه متاثر خلکو ته قانوني ویډیا مرستي ورکوي دوی به وس د عورت فاونډیشن په خاص د خزو ماشومانو او نرخزیانو مقدمو کې هم مرستي ورکوي
بالکل به موږ ورکو زمو سره چې څومره جونیئرز وکیلان دي زمو سره سینیئرز وکیلان دي هغه که په هر توګه باندې دي ضروري نه چې په وایلنس باندې دي د دې نورم ډیر ضرورت دي نو داغه په حواله سره به موږ بالکل منگا ایشو ورکو او منگا چی سخت اسما فری لیگل ایڈ دے اگر بالکل اگے تے تیار یو 24 آر چی دے نو منگ بردی سارا باقاعدہ ہیلپ کو
ورک شاپ کے دے خیبر پختونخوا سوشل ویلفیئر اداری مرستیال ڈائریکٹر الطاف حسین د مشر میلما پہیس پاخیر اورس گڈو نکرو ورست دوی مشال ریڈیو تو ویل چی دے خیبر پختونخوا حکومت ویڈیا انصاف تر لاسکولو ایک تر سوری لاندے سوشل ویلفیئر محکمہ کار کوي خود دوی داسی غیر دولتی ٹولنو کار ستاین کوي
دار سچ کی کی ماتا استو ویل او چرا د دې لپاره زموږ سره چې کوم زمنګ برګري لکه میډیا شولا یا سیول سوسایټي شوا د دې موجودګي یا د داسې ارګنایزیشن زموږ سره چې کوم پدې کې مرسته کوي لګیا دي موږ غي سپورٹ کو اریتا کوشش کو چیر موږ غي د ځان سره مخې ته راوړو
په سواد کې سوشل ویلفیئر محکمې عورت فاونډیشن او یو ان ڈی پی په وړبي زلدا سي دفتر جوړ کړی چې پکې متاثر خزو ماشومانو او نرخزیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکول کیږي د سوشل ویلفیئر محکمې چارواکي وای کچره دغه دفتر کامیاب شو نو داسې دفترې بعد د صوبې په ټولو ضلعو کې جوړولی شي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست وخت په خبرونی د پای شیبی دی د خبرونو لنډیز یو ځل بیا را شاهین منیر خبرو
ستر مشه د وخت مهم خبرونه د بلوچستان پونتون کوټه څخه د دوز د کوونکو د لادرک کېدو پر ضد د پونتون د کوونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده مظاهر چان غوښتن لري چې حکومت د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پونتون لاستر لا لادرک شوي د زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ درکو لګي او ذمہوار ته د سزا ورکي بل خو د بلوچستان وزیر الله میر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان پونتون د لادرک زده کوونکو پاړه د معلوماتو لپاره یو کسیزه پارلیمانی کمیټه جوړه کړې ده د قومي اسمبلی د منظورې نه ورستو د پاکستان سېنات هم د خبريالانو د تحفظ پاړه قانوني مسوده منظوره کړې ده د پروټیکشن اف جرنالیسټس اند میډیا پروفیشنلز بل په نوم د قانوني مسوده نن د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری سېنات ته وړاندې کړه چې 15 ډیر سېنټرانو په حق کې او 9 وشته په مخالفت کې رائے ورکړې د خیبر پختونخوا په شپږ درز لو کې د شری او روبیل ازد کمپاین کې له 3 میلیونه زیات ماشومان واکسین شوی دي د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې بیان اسد ضیا مشال لیډو ته ویلي کوشش دی چې غټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره هدف ټاکلی په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل پرون د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. له پلاوي سره د افغانستان لپاره د هالینډ ځانګړی استازی ایمایل دی بونت هم ملګری وو. او پاکستان بنگلادیش ته په لومړی شل ورځې لوبه کې په سلورو وکټو ماتې ورکړې ده. د سیالي چنن د بنگلادیش په شیر بنگلا سټیډیم کې ترسره شوه. پکې بنگلادیش یو سل او ویش منډې جوړې کړې وې چې پاکستان د هدف د شپږو وکټو په سوځېدو پوره کړ او یو سل دوه دیرش رنزونه جوړ کړه.
لدی سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو خبري اعلان سره یو ځای درځي. زه غواړم هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.